برنامه خبری بخش پشتو را.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خولمړې پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په شپږمه د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي د امنیت د شورا په انټرنیټي پانه کې لیکل شوې ده چې دا غونډه د دې شورا د غړو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په شمول سهار په 10 بجو شروع کیږي چې د افغانستان د پاره د عمومي منشي د خاص استازي په ټاکلو سلا مشورې وکړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په حق له د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویلي و چې د یو ځانګړي استازي د ګمارلو په حق له سلا مشورې پیلوي چې د طالبانو د حکومت او د نړیوال ټولنې ترمنځ چارې تنظیم شي د طالبانو د سرپرست حکومت د بارنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بارنیو چارو وزیر رشید مرادوف په بلنه د یو هیئت په مشرۍ په دوه اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره ترکمنستان ته تللې متقی په داسې وخت کې ترکمنستان ته تللې ده چې ډیر زر په ترکمنستان کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بارنیو چارو د وزیرانو 15 مغونډه کیږي دا غونډه د هغو غونډو ادامه ده چې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنۍ د نروسه د پاکستان په نوښت پیل شوی او لومړنۍ غونډه د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په اسلام آباد کې شوې ده د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال د کورنیو او بارنیو بنسټونو او مرستندویو ادارو نه غوښتي دي چې په افغانستان کې وچکالۍ زپلو سره مرسته وکړي ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې ده په ایکس شبکه کې لیکري دي چې مولوی عبدالکبیر دا خبره د لغمان د ولایت د کوچیانو او قومي مشرانو سره په غونډه کې کړې ده نن دوشنبه د افغانستان په یو وشته ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن د واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي د پولیو نه پاک افغانستان په نامو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې دغه کمپاین په کابل، قندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اورزګان، قندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې عملی شي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې وي او ټول په ننګرهار کې وي خو سږ کال کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن ناروغي ختمه شوې نه ده په اروپا کې د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنې یو ځل بیا په افغانستان کې د اساسي قانون د انفاز غوښتنه کړې ده د دې ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د فبروري په 15مه ازادي رادیو ته وویل چې د عدم مشروعیت د بحران د ختمولو لپاره په افغانستان کې د اساسي قانون نافذول اساسي شرط او د حل یوازینی لار ده طالبانو قریب 2.5 کاله مخکې په افغانستان د ولکې د ټینګولو نه وروسته ټول قوانین لغوه کړی دي او وايي ټول چارې د شریعت د حکومت له مخې مخې ته بیایي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ویل په افغانستان کې د اساسي قانون نشټواله قانوني خلا نه ګڼل کیږي د اسرائیل دفاعي قواوو د یکشنبه په ورځ خبر ورکړی دی چې د اسرائیل پوځیانو د غزې په جنوبی خار خان یونس کې د حماس د ډلې ځنې جګړه مار چې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټ کړی وو او د تېښتې هڅه یې کوله نیولې دي د قوی ویلې چې د تیر شپې په پوزي عملیاتو کې په دې سیمه کې نور وسلوال وژل شوی او یو اندازه وسلې هم کشف شوی دي د اسرائیل دفاعي قوی ویلې چې د اسرائیل په یو هوایي حمله کې د حماس د ډلې هغه شبکه هم ختمه شوی چې د بي پیروټ الوتکې په مرسته د حمله لپاره په چمتووالي بوخته ده د اوتریش د پایتخت ویانا پولیسو د فبروري په 15مه د دریو خزو د قتل په ارتباط د یو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړی دی دا پیخه هغه وخت شو چې یو کس د ډانیو پسین کې د وینو ساس کې وریدل او پولیسو ته خبر ورکړ او پولیسو د پلټنې نورسته د سیمې په یو بدنام نایټ کلب کې د دریو خزو مړی وموندل. د ویانا د پولیسو ویان اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي دي چې د دې دریو خزو په بدن د چړو ټپونه ښکارېدل. سم د لاسه جنایي سړنې پیل شوې دي. پولیسو هلته سلوره مخزه هم پیدا کړی ده او د هغې د عیني شاهد په توګه څېړنې کیږي. د پولیسو د نطاق په وینا د پیښې ته سیلما یو وشکلن سړی چې چاړو ورسره ونیول شوی دی او د پولیسو په خبرې دا سړی افغان پناه غوښتونکی دی. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تر ټولو سرسخت مخالف الکسی نووالنی مړی د هغه مور ته وسپارل شو. د ښاغلي نووالنی د فساد ضد مبارزې د څانګې مشر د ټلګرام په شبکې کې دا خبر تایید کړی دی او د ټولو هغو کسانو نه مننه کړې ده چې د روسیې د چارواکو نه غوښتي و چې د نووالنی مړی دی د هغه مور ته وسپارل شي. او د متحده ایالاتو مخکنی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د فبرورۍ په 23 د جمهور غوښتونکو ګوند په مقدماتي انتخاباتو کې خپل رقیب نیکی هیلی ته د هغه په خپل اصلي ایالت کې ماتې ورکړه. ډانلډ ترامپ اوس د دې ایالت د رایو تر ګټلو وروسته د دې روان کال د نومبر په میاشت کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د برحال جمهور رئیس جو بایدن سره رقابت ته نور هم نږدې شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ترکمنستان ته تللی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وایاند ویلي چې متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په بلنه د یو پلاوي په مشرۍ پر ګڼو دوه اړخیزو مسایلو د خبرو په موخه اشقابات ته رسیدلی دی. افغانستان د ترکمنستان سره ګڼ سوداګریز تړونونه لري چې یو لوی تړون یې د ټاپي پروژه ده چې کلونه کېږي چارې نه دي پیل شوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف په بلنه د یو پلاوی په مشه پر ګڼو دو اړخیزو مسایلو د خبرو اترو په موخه یاد شوی هیواد ته تللی دی. دغه وزارت مرستیال وایند وای په دې پلاوی کې د بهرنیو چارو وزیر ترڅنګ د قانونو او پټرولیم وزارت، د افغانستان د اوسپنې د پټلې ادارې او برېښنا شرکت چارواکي هم ګډون لري.
د ښاغلي متقی سفر ترکمنستان هیواد ته تر ډیره بریده د هیئت له ترکیبه داسې ښکاري چې دا به یو اقتصادي سفر وي. عمدتاً دوی به د اوسپنې د پټلۍ د امتداد او د ترڅنګ افغانستان ته د ترکمنستان هیواد څخه د نفتو وارداتو په هکله او په غټه کچه په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل په مورد کې د ترکمنستان هیواد د چارواکو سره غږیږي، پرته له شکه چې په دغه سفرونو کې د اقتصادي موضوعات ترڅنګ سیاسي موضوعات هم تعقیبیږي. خو په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې په مورد کې دا باید واضح شي چې په هیڅ شکل د افغانستان اقتصادي سکتورونه د یو مشخص هیواد په انحصار کې یا د یو مشخص شرکت په انحصار کې باید ونه لویږي، ځکه چې د ده پایلې به د افغانستان د خلکو په ګټې نه وي.
افغانستان او ترکمنستان د اوږدو کلونو راهیسې د ټاپي د پروژې په ګډون د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د انرژۍ د انتقال په پروژو کار کوي، چې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته نړیواله بسپنه ورکوونکو ادارو د دغو پروژو د تمویل څخه لاس اخیستی دی او دا پروژې د ناڅرګنده برخلیک سره مخ شوې دي.
د ټاپي پروژې په اړه باندې به غټ موضوعات دي. یو دا خو چې ته باندې غټه اقتصادي پروژه ده، نه تنها افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره دا پروژه کله تکمیله شي نو دا به د 150 کلونو پورې دغه هیوادونو ته په خورا زیات مقدار باندې ګاز ورکوي او طبعا نه تنها ګاز بلکې د نه به برېښنا هم تولیدي پاینده کې کومه پروګرامونه برنامه چې دي ته په نظر کې نیول شوې دي. د دې پروژې لګښت باندې د انکشاف یا سی یا ای ډی بی ورکولو چې 10 میلیارډ ډالر او البته دا ارقام د 2030 دي چې د دې نو وروسته به کوم تغیرات پکې راځي او به بیل خبرې. خو د ځینې سیاسي ملحوظات چې دغه تغیرات په افغانستان کې راغلي د پروژې د فاتنې برنامه ته راغلي به ټولې انکشافي پروژې ځندې بلې دي.
پر دې ور اخوا ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د فبروري په 16 د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د افغانستان په وضعیت باندې خبري وکړي. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاگ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاگ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د متحده ایالاتو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د شنبه په ورځ د جنوبی کارولینا په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د ولسمشرۍ مقدماتي ټاکنې وګټلې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی استاذ نیکی هیلی ته د هغې په پلرنی ایالت کې ماته ورکړه، خو هیلی ژمنه وکړه چې د مارچ د 15 یعنی د سوپر سیشن به پورې به خپل ټاکنیز کمپاین ته دوام ورکړي.
Please welcome the next president.
د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ټرمپ لپاره چې سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو هدف لري، دا یو لوی بریا ده.
دا له هغه څخه لوی بریا ده چې مونږ یې تمه لرله.
هلی خپل ځان د هغه رای ورکونکو لپاره یو بدل ګڼي چې نغواړي د نومبر په عمومي ټاکنو کې ترامپ د ولسمشر جو بایدن سره مخامخ شي. هغوی دا استدلال کوي چې هلی ځوانه ده او ډېره انرژي لري.
زمنګ د جمهور غوښتونکو په مقدماتي ټاکنو کې لوی شمیر رای ورکونکو وی دوی یو بدیل غواړي.
هلی خپل ځان د هغه رای ورکونکو لپاره یو بدیل ګڼي چې نغواړي د نومبر په عمومي ټاکنو کې ترامپ د ولسمشر جو بایدن سره مخامخ شي. هغوی دا استدلال کوي چې هلی ځوانه ده او ډېره انرژي لري.
هغه په ملګرو ملتونو کې زمونږ خامشري وکړه او زه فکر کوم چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې ښه سابقه لري. فکر کوم چې هغه به یو ښه مشروي او د هغه عمر هم ښه دی.
د جنوبی کیرالاینا نور رای ورکونکي په هلي نیوکی کوي، خدای ونه ویل چې دوی چاته رای ورکړي.
هغه یو ډول په کرایا اخیستل شوی ده، لکه د هغه رای د لوی ونډې پر بنسټ بدلیږي. څوک چې هغه ته ډېرې پیسې ورکړي د هغه رای هم د هغوی سره.
په جنوبی کیرالاینا کې د ترامپ ملاتړي وایي چې د پخوانی ولسمشر ټاکنیز کمپاین د واک لپاره نه بلکې د خلکو لپاره دی.
Go back to better economy.
یو ښه اقتصاد بیرته تلل، ازادي له کسانو نه د هیواد خلاصول چې جنایتونه کوي لکه اوسنۍ اداره.
د جنوبی کیرالاینا ځینې رای ورکونکي وایي چې حتی که ترامپ مخکې وي د هغه په وړاندې د جنایي محکمو سلور قضیه کولای شي د سیالۍ بڼه بدل کړي.
که د ټاکنو نه د مخه ترامپ بندي کړای شي نو بیا به څه کیږي؟ آیا د دې دا معنا ده چې هیلی به د جمهوریت غوښتونکو نوماند شي؟ زه نه یم خبر.
کلی شاو میرمنې په ترامپ په قضیو نیوکې وکړې، خدای ونه ویل چې هغوی چا ته رای ورکړي ده. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ د غزې وروستۍ ګڼ میاشتې سیمې ته په نږدې کېدو دی، د اوربان لپاره فشارونه زیات شوي دي. په دې لړ کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تر جګړې وروسته په فلسطین کې د مهم رول لوبولو ته هیله مند دی. خوشنون کې خبرداري ورکوي چې له حماس نه د اردوغان سخت ملاتړ به د اسرایلو مخالفت راوپاري. تفصیلي په رپورټ کې اوري.
کلی وی خو اسرائیل د غزې ترانګ پر لوی خار د بریډ لپاره چمتو دی، لبل خو په نړیواله کچه د اوربند لپاره منډو ترړو زور اخیستې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان مصر ته د خپل و تازه سفر په محل په دیړه د یو پریکندرو لوبولو په خپل دریز روخانه کړ.
په غزې کې د وینو د تویدو د مخنیوي لپاره به موږ د خپل مصری ورونو سره خپل هڅه همغږی کړو.
په منځ مهال کې موږ د مصر سره د غزې د بیا آبادۍ لپاره کار کولو ته چمتو یو.
ترکیه د ودانیزو چارو داسې یو لوی صنعت لري چې کارګری په نورو هیوادونو کې په سختو شرایطو کې د کار کولو مهارت لري. شنون کې وایي چې ترکیه به خایي له ودانیزو کارونو ورهاخوا د نورو چارو په اړه هم فکر کوي.
د ترکیه حکومت لا ورده مخه روښانه کړي چې د غزې په بیا ودانیزو چارو کې علاقه لري. دا چې دغه کار ته به یو پریښودل شي او کنه دا بله پوښتنه ده. دا له دې سره تړاو لري چې دغه کار لګښت څوک ورکوي. هلته ودانیزې چارې سوله ساتي ځواک ته اړتیا لري. د دې معنا دا ده چې هلته سولې ته اړتیا ده. دا هغه څه دي چې ترکیه پکې خیر ولولو به ولې شي، ځکه ترکیه په دې اړه تجربه لري.
اردوغان د حماس سخت ملاتړی دی. دغه سازمان ته د ازادۍ دی او خوځښت به سترګه ګوري او د اسرایل لومړی وزیر ترهګر بولي. شنون کې وایي چې دا چاره به د نتنیاهو او اردوغان ترمنځ همکاري ستونزمنه کړي، خو په ورته وخت کې دا ښکاري چې اردوغان په بدلیدونکي سیاسي چاپیریال کې چې پکور دیننه د نتنیاهو پر وړاندې مخالفتونه زیاتېږي څخه ګټه واخلي.
اردوغان داسې فکر کوي چې نتنیاهو به په یو نه یو ډول پر راتلونکي کې له صحنې وویستل شي، خو حماس به خپل ځای کې وي. له دې امله اردوغان فکر کوي چې که حماس پاتې کیږي او خبرې اترې کیږي دی به سم لوري ته وي.
په اکتوبر کې پر اسرائیلو د حماس د برید لویوالي له حماس څخه د ترکیې د اوږدمهاله ملاتړ تاریخ او د ترکیې لخوا د حماس د ځینو مشرانو کوربتوب ته په کتو سره ځینې شنونکي فکر کوي چې د ترکیې او اسرائیلو د اړیکو خرابوالی د اردوغان او نتنیاهو تر مخالفته محدود نه دی.
په اسرائیلو کې د ترکیې پر وړاندې سخت شکونه موجود دي. دا د جګړې سره د ترکیې مخالفت او ترکیې کې د حماس د فعالیت لامل دی. تاسو هیڅ کله دا نشئ ویلی چې دا به ورستنی خبره وي، خو په ښکارا به اسرائیل جګړې وروسته په سیاسي میکانیزم کې د ترکیې رول ونه مني.
کله یې خو مصر او قطر د جګړې د پای ته رسولو لپاره منډې ترړې وهي، اردوغان د جګړې وروسته د خپل ځان د مطرح کولو لپاره په یو پریکنده رول سترګې خښې کړې دي. شنون کې وایي چې ترکیه اړه ده چې په دې اړه د مصر شکونه له منځه یوسي. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ایرانی چارواکو د ادعا له مخې اوس مهال په دغه هیواد کې تر شپږ میلیونو پورې افغان کډوال اوسیږي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 4.5 میلیونه ښیي. په عین وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تلونکو افغانانو د تګ راتګ تناسب 80% دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغانستان د پاره د ایران د جمهوری ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی کومی یو ایرانی رسنۍ سره په تازه مرکه کې په دغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو شمیر شپږ میلیونه تنه ښودلی دی. کاظمی کومی د ایران د دانشجو په نوم د یو خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دغه هیواد ته د تلونکو افغانانو د کډوالۍ علت په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته شوي بحران له امله دی.
اینها بحران سازن، اینها امنیت ملی ما رو نادیده میگیرن، اینها دوچار این هستن که امنیت داخلی رو خدشه ایجاد کنن، اینها آمدن که فضاهای اقتصاد کشور رو بگیرن. دشمن به دنبال تلقین این مسائل هست. در چه ناحیه و منطقه این کارو میتونه بکنه؟ در داخل کشور. این خطیف که دارن دنبال میکنن شکاف، ایجاد درگیری، نگران کردن جامعه.
افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځنګړي اساسي ټینګار کړي چې باید په افغانستان کې شرایط چمتو شي چې دغه افغان کډوالو یو برخه بیرته خپل وطن ته ستنه شي. دغه لوړپوړي ایراني ډیپلومات دا هم ویلي چې دغه هیواد دښمنان هڅه کوي چې د ظلم موضوعاتو په تلقین سره د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ فاصله زیاتې کړي. کازمی کومی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو ځل بیا په دغه هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان کډوالو په ستنېدلو باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې نور کډوال هم باید د یو منظم پروګرام په ترڅ کې ستانه شي ترڅو د ښاغلي احمدي په وینا د خپل هیواد په ابادولو کې ونډه واخلي. د طالبانو حکومت د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت شپېلې دي ښیي چې په تېرو ورځو کې نږدې 11,000 افغان کډوال په جبري او یا هم په داوطلبانه ډول ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د دغو سرنشوو اکثریت ښځې او ماشومان دي. د ایران څخه څو تنو په جبري ډول سرنشوو افغان کډوالو امریکا غږ ته وویل چې ایران ته د اقتصادي ستونزو له امله تللي وو چې پولیس ونیول او افغانستان ته وشړل.
تقریبا 22 سال میشه مدارک سرشماری هم داشتیم، ما را گرفتن دیگه رد مرز کردن، گفتن مدارک تو باطل شده.
اینجا که اومدم تا اونجا برم هیچ خرچه هم ندارم، اینه پیسه ما را هم ندارم، پیسه هم پیش صاحب کار اومدم اینجا دیگه اینا الان میرم بخونه لیبلیک.
اگه وطن ما آباد میشد و کار بار میداشت ما میرسیم تهران کارگری میکردیم، مزوری یک کشور دیگه نمیکردیم. وطن ما آباد که نیست دیگه، ما میریم در وطن مردم، دای مردم هم میشنویم، لات مردم هم میشنویم، کارشون هم میکنیم، پول هم که نداد دیگه چیزی به او گفته نمیدونیم چون کشور خودت نیست.
پین وقت که در ملگور ملتونو در معجرت نریوال سازمان ویدی چی ایران تزد کنکو اولا دقیه حواس خد در سریدون که افغان کدوالو تر عصب شاو خوش پیت پیسا داری. دقیه سازمان ویدی چی دروان 2013 کال در پی برای در میشه لیولسم سخه تر ولسم امراد پوری و دیش در افغان کدوال ایران سخه افغانستان سستانی شوی او پامده موده که شاو خوش 15,000 نور افغانان بیتا ایران ته تللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک مشنری یو نشتیار د شمیرونو له مخې اوس مال 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسیږي. په دې شمېر کې هغه افغانان هم شامل دي چې د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته دغه هیواد ته تللی دي. د کمشنری وایي چې دغه شمېر 2.6 میلیونه افغانان سب شوي او 5,000 نور په ایران کې د امایش کارت لرونکي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک مشنری ویلي چې په 2020 کال کې په ایران کې مشتو افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره سباندې 2.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې دا بودیجه به د ماشومانو څخه د ملاتړ، پوهنې، د خوړو خوندیتوب، روغتیا او سوی تغذیه، سرپناه، اوبو او دغو پیسو د برسو په برابرولو په مصرف ورسي.
درنو اوریدونکو، په زابل کې د پولیو واکسین په برخه کې پرمختګونه لیدل کیږي. د عام روغتیا ریاست وایي 100 کال لاسته راوړنې زیاتې دي او د پولیو واکسین د پوښښ ساحه پراخه شوې ده. خبریال فرشته هوتک له مسؤلینو سره پر دې پرمختګونو خبري کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د زابل ولایت په زیاتو سیمو کې د پولیو واکسین ښه تطبیق لپاره له تیرو څو کلونو راپه دې خو هڅې روانې وي، چې د روغتیایي چارواکو مسؤلینو په وینا سکالې پرمختګونه زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت اړوند معافیت کتلوي مسؤل مولانا عبدالغنی وایي اوس مهال دغلته د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د روغتیا پالانو کوښښونه څو برابره شوي او هغه ساحو کې چې مخکې د واکسین تطبیق شتون نه درلود اوس پکې د پولیو ټیمونه کار کوي. مولانا عبدالغنی وایي هغه سیمې چې په خوای خلکو خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوه تشویق کړي دي ترڅو ماشومانو ته دغه واکسین تطبیق کړي.
صحو کې کار نه کوي، هغه صحو کې چې مانو یې تاسو کړی دي او کوم صحي سره دی هغه مو دا کړی دي چې کړی دي ودا هو ته کولیو یا د روټین مثلا د واکسین دښته ودا ټول کوم اما دا کړی دي ان شاء الله زما په نظر کوم استشاره دي.
د زابل اوسیدونکو بیا غوښتنه کوي چې په کلی او سیمو کې د پولیو واکسین د تطبیق څنګه زیاتې شي. د دې ولایت اوسیدونکو میرویس وایي اوس مهال جګړې ختمی شوې او د لرې پرتو سیمو خلک خپل بچیانو ته واکسین تطبیق کوي، نو په خبره یې چې د واکسین د تطبیق څنګه دې زیاتې سي.
په دغه کومو محلو کې د واکسین څنګه زیاتې سي په خو خدا ټکر او چار نه کوي اوس شکر دی الحمدلله خلک په خپل خوشاله باندې کوي. هغه مشکل چې مخکې موږ په ملک کې واغادي شکر دی ختم شو او دا په حق د واکسین او خو چې ستړیا او وساغه ستړیا خلاص اسوله کې څنګه دوی درې سي درې څلور سي د خلکو بارټیا په خلاص سي تر اوس دا سي دی په خو خود کور په کور او څه مشکلات وو وسنداس چې په کور په کور په مسجد په کوټو په دې ځای کې وسدا کمپاینون روان
یو بل زبل مشتي نقيب الله امریکا غا کسره په خبرو کې وویل پولیو واکسین تطبیق پروګرامونو یو کلی کې پرمختګونه کړی او په وینا یې چې دا پروسه د ډوره هم وغځيږي
پروګرامو څو ټیمه دي یو ټیم په کلینیک دی یو دغه د موټرسایکل دی چې په دا کورو باندې ګرځي دا د چیش په نامه د تور غړو زکام ریزشتو او دا شیر و دغه کوي یو د پولیو پنځ په نامه باندې واکسین دی چې په مثال و دا ټیم راځي ګرځي او موږ په کلی کې د پولیو واکسین شواده کړه د موږ غوښتنه کوو چې نور هم دغه پروسه مخته ولاړ شي حرکت وکړي
لکلونو را پدې خو د زابل په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي د لمنځوړلو لپاره د عامه روغتیا وزارت یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان لخوا هڅې پیل شوی وي چې اوس یې د مسلینو په خبره مثبت نتیجه ورکړي ده فرشته هوتک امریکا واګ
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
وسلو د کنټرول او نړیوال امنیت لپاره د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت مرستیالی بونی جنکنز ویلی چې نوی نړیوال منظره له متحده ایالاتو نه وختنه کوي چې لرمنځته کیدونکو غواخونه د خپل ځان او خپل متحدینو د خوندي کولو په خاطر د نوښت مشر په غاړه واخلي نوموړي ویل چې په دې غواخونه کې یوکران باندې د روسي بشپړ ارغل پر تایوان د چین د خلکو د جمهوریت فشار په منځني ختیځ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ خړه په سر سمندرګي کې پر سوداګریزو کښتیو باندې د هوسیانو بریدونه د روسي شمالي کوریا او د ایران ترمنځ جوړیدونکو همکاري شامل دي د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سیکرټری جنکنز زیاته کړه چې د ادارې یعنی د بایدن حکومت په اروپا کې غیر اټومي وسلوالو ځواکونو د تړون د روسي د وټلو په جواب کې دغه تړون د دندول په خاطر د متحدینو ترمنځ یووالی او اتفاق رامنځته کړ مونږ وړاندې زونه وکړل او په ملګرو ملتونو کې مو منزور کړل چې پر ملتونو غږ کوي په مستقیمه توګه د سیټلایټونو یا مصنوعي سپوږمکیو په نخ کولو او رانوس کول لپاره تباکونکو ازموینه سرتا ونرسي نو موریویل منګل مسنوي زکانه په مسؤلانه توګه د پوزي مقاصد لپاره د کار خستلو د متحده ایالاتو د کیمیاوي وسلو د انبارونو تباکولو او په بشپړ ډول په ویجاړولو او تباکولو سره د نورو دولتونو مشري وکړه درمن جنکنز ویل په داسې حال کې چې متحده ایالات د اټومي انرژي د سولیز استعمال لپاره لنور ملتونو سره د ملګرتیا په حساب مرسته کوي په همدې محل د اټومي وسلو خوندیتوبونه او د امنیت ساتل هم یقیني کوي همداراز متحده ایالات له ناسا می ګټي اخستلنه د خپل حساسو ټکنالوژیو د خوندي ساتلو په خاطر د قاچاق د مخنیوي اقدامات غوښتل کړي او هم د سیمی کنډکټر او نورو نو ایجاد شو ټکنالوژیو د خوندي کولو په مخه کار کوي جنکنز زیاده کړه چې لخپلو ټولو نږدې انډیوالانو سره وګه په وګه درېدل د امریکایي ډیپلوماسۍ له مشخصاتو نه دي هغه لخپل ځان د دفاع لپاره د تایوان د پوځي توانونو پیاوړي کولو او هم په سیمه کې لخپلو انډیوالانو سره په روسیا کې د جوړو شو وسلو پر ځای د امریکایي ساخت وسلو د کارولو په برخه کې همکاري او مرستې ته اشاره وکړه مېرمن جنکنز همدا شان د استرالیا بریتانیا او متحده ایالاتو ترمنځ درې اړخیزه امنیتي ملګرتیا چې د اوکاس په مخفف هم یادیږي د امریکایي ډیپلوماسۍ یو لومړی ماډل یا نمونه وبلله او ویل څو نسلیز فرصتونه په ګوتو راغلي چې زموږ تر ټولو نږدې انډیوالانو سره همکاري ژوروي د اوږدې مودې دفاع او د امنیت په برخه کې مو ملګرتوبونه غښتلي کوي او په دوامداره توګه د یو آزاد خلاص هند او آرام سمندرګي ګډ لرلید په لورې د پرمختګ پر وی روښانه لارمو اور برابرۍ سیمې ته او هم ټول نړۍ ته د تیرې د مخنیوي او زمنګ د ژمنتیا ډیر پیاوړی پیغام استای. د بهرنی چارو د وزارت مرستیال سیکرټری جن کنز اعلان وکړ چې متحده ایالات هغه ساحو ته په کارتوګه خپ په زیر متوجی دي کومو ته چې زمنګ دښمنان او سیالان لګیا دي لار مومي او دې ته هم ملتفت دي کوم ګامونه چې مونږ یې اخلو زمنګ زراعتونکي نسل پر خوندیتوب او امنیت به ساتي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مو شي.